دقیقا 8 صبح نشان می دهد. در برنامه بعدی در ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود. بله، قبل از آن همکارم رضوان مراد با شماست که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در زیاده من از سلطان محمد سرور دوستان و دای و ساعت خبرونه دمیر احمد صافی با تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم چې پرون له ترکیې کابل ته ستون شوی، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د ملي یووالي د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی. په زابل کې بیا د طالبانو لخوا د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو موضوع هم تعقیبو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه ژر تر ژر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې شاوخوا 14 کسان وشل شوي او 50 نور ژوبل دي. او د پاکستان ستره محکمه وایي د یو قاضي د هغې ادعا په اړه پلټنې پیل کړي دي چې وایي د پاکستان پوځ هڅه کوي د جولای د 15 تر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غوښتي دي چې د ولسمشر انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه دې ژر تر ژر اعلان کړي. دا ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا خبره د یکشنبې په مازیګر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له استازیو سره په هغه غونډه کې مطرح کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی، د اروپایي اتحادیې استازی او د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو سفیران هم پکې حاضر وو.
رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون انتخابات خواست
د یو د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل څو غوښتنې درلودې. یوه یې دا وه چې د نوم لیکنې د پروسې په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د ګوندونو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو د څارنې لپاره زمینه برابره شي. دوهمه غوښتنه دا چې له کمیسیون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د افغانستان له خلکو سره شریکه کړي. ولسمشرۍ ماڼۍ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې د حکومتي کارکوونکو په ګډون د هر چا مداخله جرم بلل کېږي او حکومت به په دې بهیر کې د دولتي کارکوونکو د مداخلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده په رسمي ډول د راتلونکي هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په پرونی برید کې تر 16 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو ډیره برخه یې ملکي وګړي دي.
حمله
کې صورت گرفته، حمله انتحاری توسط شخص صورت گرفته. در مربوطات حوزه دا سنمرګ بریدو چې د لسمه حوزه په مربوطات کې دقیقا د هوایی ډګر په څلور لارې کې شوې ده. له بده مرغه په دې پیښه کې 14 کسان وشل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي چې ډیری ملکی وګړي دي. یو شمېر امنیتي سرتیری هم پکې شامل دي. د دې برید مسؤلیت د داعش په نامه ډلې اخیستې ده. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایي ریاست د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیښه په کلکه غندلې ده. دا برید څو شېبې وروسته هغې وشو چې د جنرال عبدالرشید دوستم د موټرو کاروان له هوایي ډګر څخه ووت. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي وسله والو مخالفانو د یکشنبې په ماښام د دې ولایت په دوو ولسوالیو ګیان او اومنې هم مهاله بریدونه پیل کړل. د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ وایان شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ګیان ولسوالۍ برید په شاتم بول شوی، خو وایي د اومنې ولسوالۍ په ځواک سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. ښاغلي آرین د ګیان ولسوالۍ د برید د تلفاتو په اړه وویل
او همدار از دمو ختم تر پاتشه ده چې دوه نفر وژل شوی دي او درې تنه موږ هم تپیان لرو او د ځواکې په ساحه کې حکومت ده هلته زموږ حکومت کې سرتیري هلته تللي دي. جګړه پیران هم دوام لري.
دا پاکستان سره محکمه وی دی او قاضی د هغه دا پړه پلټنه پیل کړی د چوی د پاکستان پوز هڅه کوي د جولای د 15 متر انتخاباتو د مخه د قضایي قوې په چارو کې مداخله وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ ګوند تر انتخاباتو د مخه د زینو تقلب کاریو پړه خبري کړي او پوز یې تورن کړي چې په قضایي قوې کې نفوذ کړي دي. نواز شریف په دې ورستیو کې د فساد په تور په لس کاله بند محکوم شوی دی. د پاکستان د ستره محکمې او قاضی شوکت عزیز صدیقی د هیواد استخباراتي ادارې یا استخباراتي اداره یا ISI تورن کړی دی چې په دې قضایي چارو کې مداخله کړې ده. صدیقی د شنبه پر سرونلان ته په وینا کې ویل چې ISI په عدلي پروسو کې مداخله هڅه کوي وایي چې نواز شریف به تر انتخاباتو پورې خوشی نشي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوې دي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل چې وسلوالو ته د تلفات په معرب او شب ولایتونو کې اوختي دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه تاییدوي، خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د امریکا پوز کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټې پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. په 2014 کال کې په یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې د هیوادونو پوځي ائتلاف د حوثیانو په مقابل کې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه نوی اسناد چې د انتخاباتي کمپاین د پخواني سلاکار کارتر پیچ د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه خبر شوی خي چې استخباراتي ادارو هغه محکمه غولولې ده چې د همدې مکالمو د اوریدو حکم کړو. اف بی آی یا د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې د شنبې پر ورځ د کارتر پیچ په اړه هغه اسناد خبر کړل چې یو برخه کې په دې اړه و چې آیا د ټرمپ دغه انتخاباتي سلاکار د 2014 کال انتخاباتو د کمپاین پر مهال له روسیې سره اړیکه درلوده او کنه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. کابل ته پرون له ستنېدو وروسته عبدالرشید دوستم وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د افغانستان د سولې پروسه تر بل هرې موضوع مهمه ده او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي.
مسئله مذاکره با طالبان یا پروسه سول این مهمترین وظیفه دولت وحدت ملی ماست.
وسلوالو طالبانو په زابل کې روغتیایي مرکزونه تړلي او د ولسي تړون په نوم د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده.
طالبانو له خوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د ځینې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسي تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي د هغو کارونه یې په ټپه درولې دي.
په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې مطبوعات هم لولو او دا هم ورې چې چارواکي وایي په سوریه کې د یو رضاکار مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته د جګړې له سیمې اردن ته لیږدول شوې دي. دا نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د لټونو نیس پروګرام اوري. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 1290 په افغانستان او ټولسیمه کې اوریدل شي. د جمهور ریاست لمړی مرسیال عبدالرشید دوستم کابل ته لرسیدو سره د ملي حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. عبدالرشید دوستم چې د یکشنبه په مازیګر له انقره کابل ته ورسید له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکراتو په برخه کې د حکومت د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه وکړه او له طالبانو سره سوله د حکومت یو تر ټولو مهم لومړیتوب وباله. د نوموړي د خبرو جزئیات د فریبا ظاهر پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. جنرال دوستم چې د یکشنبه په مازدیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید په هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخامخ شو. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې وکړې او په دې اړه هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه وبللې.
مذاکره با طالبان
دی وی یو مسله له طالبانو سره د مذاکرې یا د سولې پروسه ده. دا د ملي وحدت حکومت تر ټولو مهمه دنده ده. زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د بلې هرې دندې په مقایسه دا دنده زموږ د دولت، ولسمشر، د اجرایه رئیس او امنیت شورا لپاره تر ټولو مهمه دنده بولم. جنرال دوستم د سولې په برخه کې د حکومت د هڅو په اړه ویل چې یوازې د سولې په اړه په خبرو دا پدیده نسی ترلاسه کېدای، بلکې دا مسله جدي عملی اقدامات او د حکومت قاطع پریکړې ته اړتیا لري. دی وی که موږ سوله سوله وایو او پر چوکۍ ناست یو یا په خپل کور کې یو، سوله نه راځي. موږ ازبکان یو متل لرو چې وای په حلوا حلوا ویلو خوله نه خوږیږي. د سولې خبرې فداکاري، میړانه او د افغانستان د دولت قاطع پریکړه غواړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیه څخه کابل ته بیرته ستون سو، پرون په خپل وینا کې د غراز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې خپل پلویانو غوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل سوي بیرته پرانیسي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون انقره کابل ته ستون شو، وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب دی.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریع
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه واله یا په دالاس واله
و باندې لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلیسي بریک راځي مکمل خواږي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي څارونکو له ډلې محمد نیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس ګمارنې یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تېره ورځ افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه وټاکه. تفصیل لخان محمد سین خورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو، د دغه پوسټ د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړي دي. دغه څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپلې چارې په بې طرفۍ سره پرمخ یوسي.
پروسه انتخاب
از متاسفانه افسر نگرانی ها رهید. دبابل ده دارالانشا رئیس ده تاکلو پروسه یو لړندېخنه پیدا کړي، ځکه چې قانون پکې مات شوی ده. یعنی ده قانون ده ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېخنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلی شوي نه وي، شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی، تحصیل، تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړي او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري، دا هم یوه لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د څارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر مریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نهه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تیرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تیرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هیڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هسې بلاندې اندېښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډیری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغه پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کیدونکو ستونزو سره مخ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
وامریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولی شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي او دغه راز یو شمېر نور کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به د افغانستان د انتخاباتو قوانینو ته درناوی ولري.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جبري مشقت د لیس په سر کې د افغانستان راتلل د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي د یکشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غلامۍ کچه مخ په زیاتېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ګډ راپور له مخې ویلي دي چې په اسیا کې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د جبري مشقت سطح پکې ډېره لوړه ده. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاقه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي. دوی کله چې یو کس د جسمي او کاري استثمار لاندې واقع کیږي، دا د مدرن غلامۍ یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاري وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د کار د نړیوال سازمان د کډوالۍ او د وقفري نړیوالو بنسټونو له لوري په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې په نړۍ کې 9.9 میلیونه کسان له جبري شفقت سره مخ دي چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې دي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سرچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقت رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا هم کار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسیون مرستیاله مسعوده کروخي
شما بر از برزه چی تعریفی داریم؟
په لر و پرتو سیمو که لبی وصل خلکو د مجبوره لمخی د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټول ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري. له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
از مردم هیچ خبری ندارم.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویاند په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت تسلیل لاملونه دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او سیمیزو نشریو څخه خبره کړې دي.
د پاکستان چاپ فارن ابزرور ورځپاڼي کابل ته دغه هیواد د یو لوړ رتبه پلاوی د سفر او افغان چارواکو سره د سولې او پیوستون په هدف د عمل د ګډ پلان د لومړی غونډې په اړه مطلب خپور کړی دی. فارن ابزرور لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینه جنجوا په مشرۍ 28 کسیز پاکستانی هیئت د یکشمې په ورځ کابل ته ورسید چې دغه تبه له افغان چارواکو سره د سولې پیوستون د عمل د ګډ پلان لومړی غونډه وکړي. د پاکستانی ورځپاڼې کابل ته په رسیدو د میرمن جنجوا څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په اصل کې چې پاکستان د چهارشمې په ورځ پارلماني انتخابات کوي، افغانستان ته زموږ راتګ د عمل د ګډ پلان په اړه زموږ ژمنتیا څرګندوي. ورځپاڼې لیکي څو ورځې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جوزف ووټل په ډاګه کړې وه چې امریکا له پاکستان سره له نږدې کار کوي څو اسلام آباد د افغانستان د سولې او روغې جوړې په مسأله کې خپل اغیزناک رول ولوبوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان دو اړخیز کاري میکانیزم دی چې د دوړو لوریو لخوا د حکومتي ټیمونو په ګمارولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري او همغږي د زیاتولو په هدف جوړ شوی دی. د امریکا چاپ اسپین ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی امریکا به د یوې اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي. اسپین ټایمز د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې د غړي آدم شیف څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي په افغانستان او عراق کې به د امریکا حضور لسګونه کلونه دوام وکړي ځکه چې په دغو هیوادونو کې لا هم بې ثباتي او د ټروریزم ګواښونه موجود دي. اسپین ټایمز رسپانې زیاتوي په افغانستان او عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مشورې او ملاتړ څو کاله وخت اړتیا لري، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې ټروریزم او دولتي فساد په پراخېدو وي. د آدم شیف په وینا په افغانستان کې د یوه داسې حکومت او امنیتي ځواک جوړول چې افغانان ورته لیواله او قرباني ورکولو ته چمتو وي یوه ازموینه ده. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې غړي آدم شیف اسپین ټایم د سپانې ته ویلي دی فکر کوي چې امریکا ته لوی ګواښ له همدغې سیمې څخه متوجه دی او په همدې دلیل به امریکایي ځواکونه تر راتلونکو لسو کلونو او شاید تر دې هم د زیات مودې لپاره په افغانستان کې وي.
وسلوالو طالبانو په زابل ولایت کې روغتیایي مرکزونه تړلې دي او د ولسی تړون په نوم یې د یو پراختیایي پروګرام پروژه هم درولې ده. د زابل ولایتي شورا په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له طالبانو غواړي چې روغتیایي مرکزونه او د ولسی تړون د پروګرام کارونو مخته خنډ پورته نه کړي او مرکزونه بیرته پرانیزي. له سیمې په محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د تیری ویونی رئیس وسلوالو طالبانو د زابل په ټولو ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي او تر څنګ د ولسی تړون په نوم د یو پرمختیایي پروګرام پروژې هم درولې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي طالبانو دا کار په دې ولایت کې پر موټر سایکلونو د بندیز په خبرګون کې کړی.
په زابل کې له تیرو درو ورځو په دې خوا د طالبانو لخوا څخه د زابل د واکسین پروګرام د جنې ولسوالیو کې کلینیکونه او د ولسی تړون پروګرام هغه موسسات چې ولس ته خدمات وړاندې کوي داغو کارونه یې په ټپه درولې دي. موږ غوښتنه کوو له طالبانو ورونو څخه او له حکومت څخه چې د ولس پر مخ هغه دروازې بندې نه کړي چې هغه د ولس لپاره خدمات وکړي.
په عین وخت کې د زابل یو قومي مشر محمد اسماعیل وایي چې ولسي مشرانو د ستونزې د حل په موخه له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیل کړي.
نور ورسوالو یې کوم زموږ د معلوماتو له مخې ټول ورسوالو ته خبر ورکړی دی چې کلینیکونه باید بند شي، هلته فعالیت ودرېږي. نو مشران په خبرو سره اخته دي، ممکن چې بعض مشران سره په تماسو کې یو چې هغه د طالبانو سره په خبرو اخته دي چې دا مشکل هلته ځکه دا د ولس مشکل ده، دا د دولت توان نه رسېږي، د دې توان یوازې ولس رسېږي.
د زابل سرپرست پالی رحمت الله یرمل همنی چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې روغتیايي مرکزونه د خلکو پر مخ تړلي دي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان له روغتیايي اسانتیاو څخه بې برخې سوي. یرمل وایي ولایتي اداره هم د ستونزې د هوارولو په لټه کې ده.
په دې وروستیو کې د خپلو ځینو مزدورو او ځینو اجیرو طالبانو په توسط باندې زموږ د صحت کارمندانو ته څه اختارونه ورکړي او په ډېر ځای کې کوشش کړي چې ځینې کلینیکونه چې زموږ خوار او بېچاره او ځورېدلي ولس په همیشه ځینې استفاده کول هغه بد کړي دي. دا په واقعیت سره دوی په دې موضوع کې د ولس هم د ډېر لوی نفرت سره مخ دي. زه پرون تاسو شاهدان شاجي ولسوالۍ ته تللی وم، هلته ولس په وړاندې درېدلی دي او زه په خپلو امنیتي ځواکونو او د خپل ولس په هغه ارادو او مټو باندې باور لرم او امیدوار یم چې ډېر ژر به دا کلینیکونه بېرته خلاصېږي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د کندهار، روزګان او هلمند په یو شمېر سیمو کې د پولیو یا ګوزان ضد واکسین پر تطبیق محدودیت لګولی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
چارواکي وی په سوریه کې د یو رضاکاره مدني سازمان سلګونه غړي او کورنۍ د اسرائیلي سرتیرو او لویدیځو قدرتونو په مرسته له سوریې څخه اردن ته لیږدول شوې دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. د کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د جولان غونډیو ته څیرمه د یاغینو تر کنټرول لاندې یوې ناکرارې سرحدي سیمې څخه داسې مهال ژغورل شوي چې په دې سیمه کې د سوریې حکومتي ځواکونه پرمختګ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات لفری با ظاهر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه پروس په ولنډ ټلویزیونی وینا کې د هغه څه په اړه وضاحت ورکړ چې ولې اجازه ورکړي چې د سوریه د غسلګونه رضاکاران د اسرائیل له خاورې تیر او اردن ته ولاړ سي. بنیامین نتنیاهو ویلي چې د مرستې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو مشرانو په غوښتنه کړې ده.
لفری ابي مخدم پناه له نسی ترامپ او پنو ګم روش ممشلت کانادا ترودو او اخرين.
دوی وایي څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ زما سره خبرې وکړې. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو او نورو هم زما سره غوښتي وو چې د سوریه دغه سپین خولیو په استلو کې مرسته وکړو. د دغو کسانو ژوند چې د نورو ژوند یې ژغورلی په خطر کې وو. له همدې کبله مې د یو مهم بشري نیت له مخې اجازه ورکړې چې دوی د اسرائیل له خاورې تیر او نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د رضاکارانو د دغه ډلې چې د سوریه د ملکی وګړو مدافعین بلل کیږي تر ډیره د سوریه په لویدیځ کې په غوسیمو کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي هرکلی کیږي. دوی هلته د دمشق او د هغوی د متحدینو د بمباریو پر مهال د زرګونو عامو وګړو ژوند ژغورلی دی، خو د بشار الاسد حکومت او پلویان یې هغوی د لویدیځو جاسوسان بولي. حکومت وایي دوی لویدیځ پلوي تبلیغاتي کړي او د توندلارو اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو استازي دي. دمشق تر اوسه د یک شنبه د ورځې د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز خبري اژانس لیکي دغه سپین خولۍ رضاکاران داسې مهال د ګولان له غونډیو ایستل سوي چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو پر لور پرمختګ کړی و. د اردن حکومت وایي 422 تنه له سوریې څخه د اسرائیلو له لارې هلته لیږل سوي دي. د همدې ورځې په سر کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې 800 تنه ورغلي دي، خو د اردن یوې سرچینې ویلي چې په اصل کې د 800 کسانو د ایستلو پلان و، خو د 422 کسانو په ایستلو سره دغه عملیات د حکومتي پوستو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د حضور د ډېرې دوله کبله له خنډ سره مخامخ سو. د اردن ځینی حکومتي سرچینو ویلي چې دا کسان به په یو محدود سیمه کې وساتل سي او د دریو میاشتو په موده کې به په بریتانیا، جرمني او کاناډا کې ځای پر ځای سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د جرمني حکومت د اسرائیل د دې اقدام ستاینه کړې ده.
جاپانیانو یو ورکوټه روبوټ یا مینی روبوټ جوړ کړی چې د انسانانو د عمرونو په اړه خبرې کوي او د غراس د نفوس په باب هم معلومات ورکوي. له اسمت ساروان په دې اړه ورو.
جاپانیانو د مینی روبوت په نوم یو کوچنی روبوت جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوي دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوی د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوندې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای.